د سهار لس بجې شوې وي. بلې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل له تیرې سیشن بې د ورځې د بریدي عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د سفر او د غرض د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو له حاله مو خبرو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی پخې. حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د طالبانو زندانی مشان باید دام شي. د شنګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان دغه سازمان بشپړ غړیتوب تر لاسه کړي، او ټاکل شوی چې د خلیج هیوادونه د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. په خې حکومت والی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي صلاحکار وړاندیز کړی چې د طالبانو زنداني مشران دي دام شي. همزیه مسعود چې تیر ورځې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د تورېستي برید په اړه خبرې کولې وویل، موږ په زندانونو کې تورېستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي، او ولسمشر اوس د دې باید د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ په برید کې 46 کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. احمد زیا مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه خایي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستره حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال پرون ازادي راډیو ته وویل، هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي، هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمان نن له چین څخه کابل ته ستنېږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې چین له ښاغلي اتمر سره ژمنه وکړه چې افغانستان د شانګهای د سازمان بشپړ غړی شي.
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانې کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت صلاحکار د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له لوی دریسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکاریو له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیا په دې باور ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ناتو سره نظر ورته دی. د ناتو لپاره د روسیې دایمي استازی الکساندر ګروشکو د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته په بروکسل کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته وویل، د وی د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ او تاسو ټولو ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناتو او روسیه ده. دا د اطلاعاتو ډیره مهمه تبادله ده او موږ له ناتو څخه ډیر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناتو د سیاسي اجنډا د سر یو مسله وي او ناتو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو او روسیې ترمنځ له 2 کلن ځنډ وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. او روسیې خبر هغه ده چې تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنګي الوتکو په نسبت امریکایي بې پیلوټه الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې احصایه د دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ ورځ تر بلې په بې پیلوټه الوتکو ډېر اتکا کوي. د هغې احصایې له مخې چې رویټرز ترلاسه کړي، تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په سلو کې 55 د بی پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2011 کال په نسبت یو بې ساری زیاتوالی ښیي. په دې کال کې د ټولو بریدونو په سلو کې 15 بی پیلوټ الوتکې کړي وو. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د خلیج د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، عربي متحده اماراتو، بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر د دې غونډې په درشل کې تیر ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد آل نهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د عربي متحده اماراتو له ولیعت سره موافقه وکړه چې د یمن شخړه باید له سیاسي لارې هواره شي، او دواړو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران په کې لاس لري وژل شوي. محکمې شپږ د دوه په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1993 کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې دي د دې کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمېر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د مربوطه ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یو لنډ کاري سفر مسکو ته رسیږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرایلو فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې پوتین د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې وې. وروسته ځل نتنیاهو د 2015 کال په سپټمبر کې مسکو ته تللی و او د له پوتین دواړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په اړه بحث کړی و. پوتین ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر دوستۍ، متقابل درک او ګډ تاریخ ولاړې دي. او روسي خبر هغه دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویره شته چې په مدیترانی سمندرګي کې تیرونی تر 1500 پورې کډوال د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR د هغو لسګونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14 یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړ چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 1200 کسانو له ډلو څخه دي چې د لیبیا له تبریق خاره تیرونی قاچاق وړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. UNHCR پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بل یوې لویې کښتۍ ته ولیږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویه بیړۍ ډوبه شوه. په 140 شغورل شوو کې 10 نارینه، 3 ښځې او 1 کلن ماشوم دی. په دوی کې 3 د سومالیا، 1 د ایراتیا، 6 مصریان او 1 سودانی دی. د خبرونو پای.
خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرنامو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاته برخه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اوري د کابل د تیر سیشن به د ورځې د برید عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
وروسته پکار وه چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته
د پیښې د څېړنې نتیجه به نن اعلان شي. خو امنیتي چارواکو پرون وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکر طیبه ډلې تنظیم کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د عمري په نوم پسرلني عملیات ناکام بولي، خو بلوط د لشکرګاه په 40 کیلومتره کې د تریخ ناور په سیمه کې له 6 میاشتو راهیسې جګړې روانې دي او خلک ډېر پتنګ کړي دي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نه سره وتلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره د سیمې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې د تخپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د شفافیت د څار په اداره کې د قانونو د برخې له مسؤل سره خبرې کړې دي.
بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په هم صافه او وازی اوریدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بی د ورځې د برید د مسؤولانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لورې خپور شو، ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. د کابل وروسته برید ظاهراً له 2001 میلادي کال را پدې خو د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید انګنل شوی دی. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
تاکل شوی دی چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره ور وسپاري. د سیشن بی پروس په کابل کې موټر بم چاودنی او ورسره نشته چلور شپېته تنه وبشل او درې سوه وڅل وشنو ریټه پیان کړل. په ملګرو ملتو کې د افغانستان نمائندګي په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی، د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغېزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي.
موږ ته پکار وه چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایان او اروپایان ته وښایو چې دا عادي پیښه نه وه. څه وګوره اوس پوره د افغانستان د دولت له خوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه دی ورکړل شوی چې دا جنایت ترشاست څوک دي د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سیشن بی تر برید وروسته په یوې اعلامیه کې دا پیښه وغندله او ویل چې غړو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښو د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سپر وایي
متاسفانه د غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې سناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي او ممکن دا څرنګې داسې وشي چې د جفرا پر پاکستان خاصتا واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهم او دریم اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان وو، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تورستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقاني شبکې د پاکستان له لشکرې طیبه ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی وو.
د کابل د سیشن بی د ورځې په خونړي برید کې د لشکر طیبه او د حقاني شبکې د لاس لرلو مسأله پرون افغان امنیتي چارواکو په کابل کې په یوې خبری کانفرانس کې مطرح کړه او ویل چې بشپړ څېړنې نتیجه به نن اعلان شي، خو د دوی تحقیقات ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکر طیبه ډلې تنظیم کړی و. په هې حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار بیا وړاندیز کوي چې په زندانونو کې د طالبانو مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سیشن بی د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. پاکستان ورته کار تر سره کړ کله چې په پیښور کې په یو خونځي او د پاکستاني طالبانو برید وکړ. له دغه برید وروسته پاکستان د وسلوال طالبانو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړه او یو شمیر په اعدام محکوم شوي د طالبانو مشران اعدام کړل. د کابل وروسته خونړی برید په نړیوالو ورځپاڼو کې ډیر انعکاس موندلی دی. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال په خپل اخیری غړنه کې د کابل د ورستی بریټ په اړه د وډورډ ویلسن مطالعاتي مرکز د مايكل کوګلمن مقاله خپره کړې ده. د کوګلمن په وینا د افغانستان د سولې درېدلې خبرې د سېشنبه په ورځ په کابل کې له تشدد ډکې حملې په خنړی توګه هغه وخت منعکس کړې چې طالبانو له جمهوریت ریاست 2 کیلومتر لیرې د چاودونکو موادو ډکې یو لارې ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې حمله کې تر شپې تو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 کسان ټپیان سوی چې ډیری یې ملکیان دي. د وال سټریټ جرنال په وینا دغه پیښه دوی ورځې له هغه سوی چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات 2% زیات سوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ زیاتوالی د افغانانو لپاره مستقیمې او چټکې پایلې لري. د سې شنبې په ورځ د دې حملې په وروستیو ساعتو کې د کابل ګڼ شمېر اوسېدونکو روغتونو ته ولاړل او وینه یې ورکړه. د فیسبوک پاڼې د غم شریکۍ له پیغامونو ډک سوې چې دا هر څه د افغانانو د مقاومت څرګندونه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یوازې مقاومت نس کولای طالبانو ته ماتې ورکړي. مقاومت همداراز نس کولای په افغانستان کې د اقتصادي بحران او فساد مخه ونیسي. فارن پالیسي هم په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې نوم یې آیا افغان حکومت کولای سي تر سپتمبر پورې پاتې سي. د لیکنې په وینا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر نیمګړتیا او سربیره د دې هیواد متحدانو د همکارۍ ژمنه کړې او په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات اړتیا سته. ورځپاڼې په کابل کې پرونی پیښې ته په اشاره سره ویلي چې دا حمله په کابل کې له 2011 کال وروسته تر ټولو خونړۍ وه. د فارن پالیسي په وینا د طالبانو له پسرلني عملیاتو سره چې د اپریل په 12 نیټه پیل شول، افغانستان به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د امنیت او سولې له ناڅرګند راتلونکي سره به مخامخ. خبرونه لیکي اوس مهال د طالبانو پر ضد بریالي توپ تر بل هر وخت ګرانه خبره ده. د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو او په اساسي قانون کې د تعادل راوستلو لپاره سیاسي هڅې وکړي. د فارن پالیسي په وینا پر دې سربیره چې د ملي وحدت حکومت ته ډیر ستونزې له مخکېنی حکومت په میراث کې پاتې شوی، خو په خپل هم د دې ستونزو د حل لپاره ډیر هڅې نه دي کړي. دوه مهمې ادارې لکه دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست تر اوسه د سرپرستانو لخوا پر مخ ځي. ان دغه حکومت د خپلو پلویانو ترمنځ د لانجو په ختمولو کې نه دی بریالی سوی. فارن پالیسي لیکي ستونزې چې د ملي وحدت حکومت و سره مخامخ دی شای په سپتمبر میاشت کې خپل اوج ته ورسیږي، کله چې د ملي وحدت د حکومت د بشپړېدو د موافق لیک ضرب العجل دی. په دې موافق لیک کې راغلی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه باید انتخاباتي اصلاحات سوي وي، الکترونیکی تذکرې ویشل سوي وي، پارلماني انتخابات او ولسوالۍ شوراوي باید ترسره سوي وي او د اجرایي ریاست لپاره د صدارت چوکۍ جوړه سوي وي چې تر اوسه له دې کارو یو هم نه دی سوی.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 څپه د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو اوریدل شي. د ماخم لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په سرلنی او عمري عملیات له مات سره مخامخ دي. د دې وزارت ویاند پرون په کابل کې خبر لاندې وویل چې په ولایتونو کې د وسلوال طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات هم پیل شوي دي او د طالبانو ډیر مشران په دغو عملیاتو کې له منځه تللي دي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داس حال کې چې طالبانو د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملي ډیرې کړي، د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه ورځې په خبری غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډیری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقی وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو او دومری په نوم د نړیوال جنگ سره به له شکه په هر ځای کې ماته خوړلې د دوی مشتي لمنځه تللې په ټولو ولایتونو کې دوی ضربه لیدلې په تیر بیا په شمال کې دوی له ډیرو تلفاتو سره مخ شوې دي دا په داسې حال کې چې افغان ځواکونو د نوي کال په لیدو رئیس د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي امنیتي ادارو ویلي چې دا تاروزی عملیات دي چې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو ځالې او د دوی کلیدي کسان لمنځه وړي او د دوی د ډیرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده د حکومتي دغو عملیاتو ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم څه باندې دوه اونۍ وړاندې د عمري په نوم د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ د نظامی چارو یو شمیر کارپوان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي له دې ډلې یې ناظم ګل زدران په دې باور دی چې که افغان ځواکونه ښه تجهیز شي دا اراده او وړتیا لري چې د افغانانو دښمنان له پښو وغورځوي
دوی کولای شي چې د خپل هر ډول مسالم مخالفینو په مقابل کې مستادګي وکړي د خارجانو لمرستو پرته نو په دې خاطر باندې زه د یو نظامي په صفت باندې د خپل مسالم قوتونو دغه ستایم دغه کړنې ستایم د دوی مقاومت د دوی زړورتیا د دوی میړانه او شجاعت ستایم نو په مجموع کې زموږ د مسالم قوتونو فعالیت ښه دی کم وسیان
لدی وړاندې روان میلادي کال د افغان ځواکونو لپاره لستونزو ډک کال بلل شوی دی خو افغان چارواکو بیا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له پخوا ډیر چمتووالی لري او هڅه کیږي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو له جذب سره په لا جدیت وجنګیږي
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د عمري په نوم عملیات له ناکامۍ سره مخامخ دي وسلوال طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تر دین عملندې عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی دی خو په هلمند کې لکه د پخوا په څیر بیا هم د ناامنۍ پیښې روانې دي او جګړې تر اوسه پورې د جګړې ته نور هم نه دی سوړ شوی د هلمند مارجې ولسوالۍ ته په لاره د لشکرګاه په 40 کیلومترۍ کې د تریخ ناور سیمه یې وه د جګړو د ډګر سیمه ده چې له 6 میاشتو راهیسې پکې جګړې او ناامنۍ روانه ده د سیمې اوسیدونکو وایي چې د دغو جګړو له امله حتی له خپلو کورونو نشي ښورېدلی او فصلونه یې هم همداسې پاتې دي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپورټ لري
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مارجې ته نارسېده د تریخ ناور په سیمه کې 6 میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر نه دی کړی یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل سوي او پر سړک پراته وو د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر په چکونو تر سترګو کېږي دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې سوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي بلانغار شپه جګړې کېږي د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي د تریخ نور د سیمې اوسیدونکو د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي
ټکان دی جنگونه دی د کور سره نس سره وتلای کښتو هم زکت نس تللای نو بل غوښتنه مده غده چې د اسمر منطقه سم سي او د اسمر په منطقه کې مقصد یو امنیت راسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وونه ول خو تر لږ ځن ورسته ډیر کلی برته د طالبانو لاسته ولیدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونی فصل د پیل وخت رسیدلې دی طالبانو د عمري او حکومت شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یو دیوال په اندازه لریوالی لري ازادي راډیو وایي د تیر کال کروندې نه دي ټوله کړي او د ډزو او جنگونو څخه پوزي تر غلې دي
کښتنه مای دغه سپاتې تر وسه وکړل نه دا څه کده موږ ورسته نه دغه څه وسخنو عملیات وسې موږ ملکه خوشي موږ په دا خوشاله یې ملکه سره سم امیت راس امیت نسته روش کر کشتنه فاز دا غی تروس میو بلان د کله کړی دا غی سپاس کان دوار طرف کی ار څنګه طالبان کی می دغه کی نو وس مجارن سوق بر کبولارس وس ګرد دا نو کور لم ګرد بار سی دی وای ز پاتم
د نام نی پړه د مرجول وسوالی د دې سیمه د وسیدون کاغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم تل هم منی کریم تعالی زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي، امکان لري جګړه او نامنۍ نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي.
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي، زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیاب وي، ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي، نه د سرباز پروا لري، نه د زاوید پروا لري، نه د افسر، نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري.
سره لدی چې د جنگ لومړی کرښه ته نږدې هم اوسیدونکو د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله ورختا دي، خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي. اما د سه شمې پورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسان ته مرګ جوړه وړوله. د هلمند والی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم تل خبري ردوي. حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بریدونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاء الله په دې وتوانی بو چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوي دي، ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونڅه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانه شي.
شغلی حیات څور زوړان دي د خپل معرفت په غونډه کې خلګو تول ټولې غسیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دی ورستوي کې د افغان ځواکونو د لاس وتلې دي. د هلمند چارواکي د مرجی په تاریخ نور د نادلی په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتی کمربند په غشتل کولو بخت خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاستی، داتا دی راډیو، هلمند.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وغارد د کابل د خونړي ورستي خونړي بریټ په پام سره آیا د بریټ په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو اغیز وکړي. دا موضوع د تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ اړول لارې له نورو سره شریک کړي. امریکا په افغانستان کې د یوې غورځېدلې پوځي الوتکې په اړه د تحقیقاتو لړۍ بشپړه کړې او وروستی راپور خپور کړی. په دې راپور کې د امریکا پوځ ویلي دي چې په اکتوبر میاشت کې د الوتکې د نسکورېدو علت یوه تخنیکي مسله وه، نه د طالبانو برید. په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
دا پوځي الوتکه په جلال آباد کې د امریکا له پوځي اډې تر پورته کېدو څو ثانیې وروسته بیرته نسکوره شوه. هغه وخت هم امریکایي پوځیانو ویلي وو چې د دې الوتکې په نسکورېدو کې د دښمن د فعالیت کوم څرک نه ویني، خو د طالبانو یو ویاند ادعا کړې وه چې د امریکایي الوتکه د دوی د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې. خو اوس د امریکا د هوایي ځواکونو یو رپورټ وایي د الوتکې پیلوټ د شپې لخوا د لیدو د عینکو بکسه ناسم ځای ایښی وه او همدا د دې سبب شوه چې الوتکه نسکوره شي. په رپورټ کې ویل شوی کله چې د جلال آباد په هوایي اډه کې د پوځي الوتکه باریدله، نو پیلوټ د شپې د لید د عینکو بکسه د لفټ د نیول لپاره په داسې ځای کې کې خوده چې د کنټرول مخه یې نیوله. رپورټ زیاتوي دا چې پیلوټانو د شپې الوتنه کوله او د شپې د لید عینکې په سترګو وي، نو هیڅ یوې د عینکو بکسه ونه پیژند او نه یې له هغه ځایه لرې کړه. د الوتکې د پورته کېدو پر مهال مرستیال پیلوټ د همدې بې ځایه ښودل شوي بکسې له کبله تېروتنه وکړه چې د الوتکې له پورته کېدو 28 ثانیې وروسته د الوتکې د نسکورېدو سبب شوه. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د الوتکې د باریدو پر مهال د پوځي الوتکې د کنټرول لار بندول معیاري عمل نه دی، خو داسې کوم لارښود هم نشته چې دا عمل منع کړی وي او یا د کنټرول د بندونکو توکو د لرې کولو او مناسب ځای کې د ځای پر ځای کولو موضوع یاده کړی وي. په دې پیښه کې شپږ امریکایي سرتیري، پنځه قراردادیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او درې افغانان وشل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالتواب لکندهار څخه لیکم، غواړو چې د احمد ضیا مسعود ورستۍ وړاندیز عملي شي، د وسلوالو هغه مشران چې بندیان دي باید اعدام شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي، د طالبانو بندیان باید اعدام شي او هغه بندیان دي، هغه بندیان چې د طالبانو په جنگ کې نیول کیږي د هغوی په وړاندې هم باید حکومت سخت چلن وکړي. د غراز له غزنی نه محمد روشن لیکي چې پاکستان او امریکا د افغانستان دوستان نه دي. او له لغمان څخه یو بل اوریدونکی په اس ام اس کې لیکي چې اشرف غنی باید پاکستان ته سفر وکړي، هر ورځ په افغانستان کې چاودنې کیږي خو څوک پوښتنه نه کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د انصاف پلټکه او د حقیقت سدې دوهونیز پروګرامونه د تخبرو ریاست ته د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر او د غرض د هغه هواد له چارواکو سره د اوباما د څرګندونو له حالمو خبرو، خو اوس بیا هم حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
په خې حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زندانی مشران اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بي پيلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړي ده. روسیه وای د افغانستان د وضعیت په اړه له ناتو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی د چنن د خلیج د همکاریو شورا غونډه په ریاست کې پرانستل شي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن مسکو ته سفر وکړي او هلته د روسیې له ولسمشر سره وګوري. نن به په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي داسې ویرشته چې تیرونې د مدیترانې په سمندرګي کې د وی بیړۍ د ډوبېدو له کبله تر 500 پورې کډوال وژل شوی وي. او د اروپای ټولنې د احصایې مخې تیر کال اروپای هیوادونو ته تر 3,30,000 ډیرو کډوالو پناه وروړي او اروپای هیوادونو دوی ته پناه ورکړي.
که غواړئ د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم په ویب پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې کې ورته لاسرسی ولرئ، صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوهونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مانی وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د سپین مانی په وینا د امریکا ولسمشر د منځنی ختیځ پاړه د اماراتو له ولی عهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولی عهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات خبره شوې دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې شپږ پېته زره رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبد الله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو دی د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم قاری عبدالهادی برزاده از تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی. کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه مونږ نه شو کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه مونږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې ما دا خواهش وکړم چې زه غواړم یو وار تاسو سره د مشکل شریک کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه مونږ ځواب واورو یا مونږ خوشاله کیږو. مونږ خو د شورای په وخت مونږ معلوله شوي وو، ملکی معلوله یو مونږ او تقریبا ډیر کال کې چې موږ معلومه یو خو زه په دواله سره تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سمر نویم کال ما دغه ورقه جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پیښو تر اوسه پورې په جنجال کې ښه مامله
قاری صاحب ولی لدی مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړي
مخکې خو بس اسې مصروفیتونه او ما داسې ویلی وای حالته مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي ماته معاشونه به درکوي داسې خدمتونه کړي زه خو خبره نه وم مخکې کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړه دغه ورقه ما جوړ کړه یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولی هر مشکل چې دی وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته زما هسې د ځواب په پاتې کېږم نه هېر کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خوښه ده چې ما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس دا همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وای یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکم بس اسی خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علامه شخص تشمو مراجعه نکړه به همیشه ولادت
په دې نوم او ولادت تر اوسه پر مشته څوک نه دی راغلی دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحيت مشترک کړی دی د تای مراحل سلسله داسې د چلته چارواکي احکام ورکوي په تر غیر وروسته مش دوه فورمونه ورکو چې دا فورمونه د مسؤل اورګانونو لخوا تصدیق شي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي د همدا اوس راسي ستونزه نسته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیمو
اگر تکمیل باشه غفای بیرون چا تنظیم کړه باشه بعد یو هفته باش تسلیم نکړم خلاص
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودې ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم سوند لره یو غړی چې دا وری لار ورته ولټول شي نو لازدی رادیو سره اړی کوونی سید اړی کشمیره مودا 0992 تاسو کولای شئ یو از د یک شمې پورزو لمو سره اړی کوونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه اجمل تورمان يم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکل کړ
قدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان هیڅ پخې کې غیر قانونی استخراج کیږي او د دې ضایعاتو په اړه د دې غیر قانونی او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو او نه چې متاثره کیږي دغه هیواد ورنه مطلب د قانون ورنه
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنې وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلی د مشرانو د خلکو د مشرانو په لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګرچې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلوګونونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټولو سیمو کې چې هلته معدن شته او هلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دلته خاصې کړۍ کار کوي او په کافي اندازه دا نتورک او دا کړۍ لوی شوي دي او د قدرت چښتن دي.
ولې فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت واس نن پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. د امنیت تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لویه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ورپوري چارواکي په دې کې کړي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیره به بهي دی، ډیره د لری خبر ده چې کې
درې شي.
غیر قانوني استخراج کې ورپوري چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه ضرور لري. د ننګرهار مسله دې ته ورته ده، بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوا نه ده. په ټوله کې دې ته لار پرانستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي او خلک او هغه خاصې کړي چې په دې مسله کې ښکیل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي.
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر ته قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي دي دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده، دا د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، په هغه کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپل معدن د سیوه سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران وویر مو بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سح کال حاصل ورکړ کار ته به بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بلې خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرین ډبره که چیرې د یو جان استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لس افغانیو ډبره لاسته راوړئ د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
غیر د ډبرو نه دا د نور قانون چې دي مثلا د مسو کان دی، زودر کان دی، د دې قانونو وضعیت څه ډول دی؟
دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې، اول خو تر ټولو مشکله خبر دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کې او وګوري چې واقعا څومره مواد استخراجیږي او څومره دولت ریپورټ ورکول کیږي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه مادنو کې چې هغه قیمتي مادن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نوم واخست مثلا طلا ده او کیدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد وي، په هغه کې موسه په دغه شکل باندې روان دی.
د فساد د مادنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو مادنونو د استخراج په قراردادونو کې
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سو څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوي، زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولیسو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې لپاره داسې یو میکانیزم نه لري، خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پاتې ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته، قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګرچې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي، ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعاً هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکولی شي چې دغه ناخوالې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوالو ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي.
خپله د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسئلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زمي وړ ډبر استخراجيږي او کېدلې شي دا غي ډبر د ما ماش لزر افغانۍ دي، دا لزر په مقابل کې چیرې زل لزر دی بل څه د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته. په داس شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه مست شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید په قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي، متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپل د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې دغه میز تر شا دغه معدن موجود دی، نو په دبي شکل باندې تاسو به کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وکړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بندلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبور شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتی وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید د تناسب شي، دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کوي. دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دي، سټلایټ موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت دغه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د سټلایټ د لارې هغه مشخصه دسکاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي ځنه شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
خپل موضوع چې درته پرې بروشور کې معمول وسته ده چې هغه حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا لمن د زی یا ټپی کیږي، دکان هر څوک چې خرابدار یا خسته کړي نه خسته یا بل مرجه چې وي چې څارون کې دي دوی باید دغه ورکي دی په هغه کې تر کوم اندازې پورې قانون مطابق مخی چلان شوی دی
متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي اشاره ورته شوې ولې متاسفانه هیڅ یو تر ننه پورې نه دی عمل شوی مشخصا په هغه مادونو کې چې هغه زیرزمینی معدن دي هغه د سوفت لارې ته باید ورننه ځي هغه مواد باید استخراج کړي د هغې لپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي چې تاسو په هیڅ معدن کې دانش پیدا کولی موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړل له کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي تاسو کېدلی شئ هغه ناخوالونه چې په دغه معدنو کې رامنځته شوي دي دینه تاسو خبر وي ولې تر نه پورې هیڅ بس خاصه دوی نه دي شوی موږ خپله د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زه د اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصاحبې کړې کارمندانو سره په هیڅ معدن کې تاسو دانش پیدا کولی چې یو معدن کارمند هغه ته مسؤول وي مسؤلیت ولري که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي هغه استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولی ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شیان دي او څه شیان راوړي دي ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
لمان لمبا جی کرما سما جانان Lambat ye khama zama janan.